ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه د کابل بانک څخه باندې 500 پور وړو خپل حسابونه تصفیه کړی دي. ګانشمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به وورو چې د پاکستان پوځوای په قبایلی سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله 40 تنه مشکوک سخت دریزي وشلوال وژل دي. د وال سټریټ جرنال راپورونه وايي د امریکا پوځ په پام کې لري چې په راتلونکو څلورو کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړي. خو تر دې مخکې کورنی خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
د هم د مهمو خبرونو سر ټکی په کابل ښار کې د یوې بهرنۍ میرمنې د تختول کېدو په تړاو پلټنې پیل شوې. په هرات کې د اور لګیدنې یوې پیښې د یوې کورنۍ لس غړي وژلې او د افغانستان د مالیې وزیر د ګمرکونو او ولایتي مصوفیتونو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ که د فساد مخنیوی ونه کړي له دندې به لرې شي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنی قومندانې وای چې په دې ښار کې د یوې بهرنۍ میرمنې د تختولو په تړاو پلټنې پیل کړې دي. د امنی قومندانې د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته ویل چې دغه میرمن نن سهار د سلرمې امنیتي حوزې اړوند د قلیفت الله په سیمه کې نامعلوم وسله والو وتښتوله. په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې دغه میرمن جرمنی ده او نن سهار وسله والو له موټره ښکته او نامعلوم ځای ته یې بوتله. د کابل ښار د دننه د اختطاف او ترور ورته پیښې له دې وړاندې هم شوي او خلک د ځان د خوندیتوب په اړه اندیښمن کړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د بهرنۍ میرمن د حکومت وسله والو مخالفینو تښتولي او که وسله والو غلو. په هرات کې د اور لګیدنې یوې پیښې د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالمجید روزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه او ویل چې د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین بیا وایي چې د وژل شوو کسانو په وجود کې د مرمیو او چړو نښې هم لیدل کېږي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي د پولیسو مسؤلین هڅه کوي چې د پیښې جزئیات له خبریالانو پټ کړي او زیاتوي چې اوس د وژل شوو کسانو جسدونه د عدلي طب څانګې ته انتقال شوي دي. د افغانستان د مالیې وزیر د ګمرکونو او ولایتي مصوفیتونو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ که د فساد مخنیوی ونه کړي او د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره نه کړي له دندې به لرې شي. د مالیې وزیر اکیل حکیمی نن دا خبرې د تیرو شپږو میاشتو مالی وضعیت د څیړلو په اړه جوړ شوي پروګرام ته وکړې. ښاغلي حکیمی همدارنګه په ټینګار سره وویل چې ګمرکونه باید د مالیاتو په برخه کې ټاکل شوی هدف پوره کړي. نوموړي دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې افغان حکومت د عوایدو په برخه کې د ټاکل شوي هدف تر اوسه شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ شاته پاتې دی. افغان حکومت دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې په دې وروستیو کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمې شوې دي. دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د پاکستان پوځ وای په قبایلی سیمو کې د هوایی بمباری او لکبل څلويشت نه مشکوک سختري وسلوال وژل دي. دغه حمله د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې سوي چې د افغانستان پولیسو څیرمه پرته ناکراره سیمه ده. د پاکستان پوځ د تیر میلادي کال جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سختري وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. پوځ په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې پرون ماپښین په دقیقو هوایی حملو کې په شوال کې څلويشت روسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د پاکستان د پوز دغه ادا خپلواک سرچینو تر اوسه نه ده تایید کړې. د کشمیر په لانجبن سیمه کې هند او پاکستان پر یو بل ډزې او د هوانونو اندښتونه کړي دي چې له کبله یې لږته لږه اته ملکیان وژل شوي او په لسګونو نورو ټپیان دي. د هند د پوځ ویان ډګرمن مانیش مهتا وویل پاکستاني پوځیانو په تیرو دوو ورځو کې په بالاکوټ او پونج سیمو کې د هند پر پوستو ډزې کړي چې له کبله یې شپږ ملکیان وژل شوي او لږته لږه 12 نور ټپیان دي. بلخوا د پاکستان پوځ په ویلامه کې ویلي چې په دې جګړه کې 2 ملکیان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دغه جګړې له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې دي. دواړه هیوادونه د کشمیر د ملکیت دعوه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې له ایران سره پوځي او تخنیکی همکاري پیاوړې کړي. دی وایي دغه اقدام به وروسته لاغه کېږي چې د تهران په وړاندې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سي. لاوروف دا څرګندونې په مسکو کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره ترلیدو وروسته وکړې. د روسیې رسنۍ وایي دغو دواړو مشرانو له روسیې څخه ایران ته د اس 300 ډوله لرې واټن ویشتونکو توغندوی د سکاو د لیږلو پر احتمال او هم د نوي قراردادونو په اړه خبرې کړې دي چې څنګه کولای سي په ایران کې د اټومي انرژي د سکاوي جوړ کړي. دوی د دواړو هیوادونو پر هغو هڅو هم بحث کړی چې څنګه کولای سي په سوریه کې د سولې د توافق منځګړیتوب وکړي. د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، د خلیج هیوادونه او د سوریه منځلارو مخالفینو ټولو د روسیې او ایران لخوا د سوریه د سولې لپاره پلان رد کړی، ځکه دوی وایي روسیا او ایران دواړه غواړي بشار الاسد د سوریه د ولسمشر په توګه پاتې شي. د وال سټریټ جرنل راپورونه وایي د امریکا پاوز په پام کې لري په راتلونکو څلورو کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړي. د پینټاګون د دغه پلان لمخې به استخباراتي فعالیتونه او د بی پلوټ الوتکو بریدونه تر 2019 کال پورې له اوسنۍ کچې یعنی په ورځ کې له 16 تر 90 پورې ورسوي. په دې اقدام سره به دغه راز په اوکراین، عراق، سوریه، د چین په جنوبي اوبو او په شمالي افریقا کې د څارنې کچه هم لوړه سي. د امریکا هوایي ځواک اوس مهال تر ټولو ډیر د بی پلوټ الوتکو د بریدونو ماموریت پر مخ وړي. په همدې لړ کې د امریکا متحده ایالاتو او دغه هیواد په مشرۍ د ائتلاف متحدانو پرون ویلي چې دوی په عراق او سوریه کې د 24 ساعتونو په موده کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. ګډو ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د عراق له حکومت سره په همغږي د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې ودانیو او تجهیزاتو باندې 15 هوایي حملې په عراق کې شوي چې د دې وسایط د هوان توغونکي ماشينګنې او نور تجهیزات په نشه شوي دي. په عین حال کې د سوریه په شمال ختیځ که د دریو هوایی بریدونو په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې په یو تخنیکی قطعه کې د دې ډلې جنگي سنگرونه په نازایونه او نور پوځي وسایل په نشه شوي دي. د عراق صدر اعظم په خپل اداره کې د اصلاحاتو دروستو د یوې برخې په توګه د کابینه یو لس پوسټونه لري کړی دي. د اصلاحاتو دغه پروګرام د فساد او ناسم مدیریت تکامل په هدف پیل شوی چې د حکومت تر لوړ پوړو څوکۍ پورې رسیدلی او اداره یې اغیزمنه کړې ده. د عراق د صدر اعظم دفتر پرون یک شنبه په یوې اعلامیه کې ویلي چې حیدر العبادی امر کړی چې د کابینه د وزیرانو شمیر دې ژر تر ژره له 3 څخه 22 ته راکم شي. په دې اقدام سره د صدر اعظم د دریو مرستیالانو او څلور وزیرانو د موقف راکمول او هم د څلور نور وزارتخانو ادغام شامل دی. د عراق حکومت تر ډیره د خدماتو د کیفیت د ټیټوالي په ځنګړي ډول د برېښنایي ستونزو له کبله په دې وروستیو کې تر انتقادونو لاندې دی. او د سوریه پلازمینې دمشق ته نږدې پر یوه مارکیټ د دولت په هوایي حملو کې لږ تر لږ 2 کسان وژل شوي چې ډیری یې ملکیان دي. د یاغیانو تر ولکې لاندې دوه ښارګوټي باندې د دولت پرونی حملې د سوریه په جګړه کې تر ټولو خونړۍ ګڼل شوې دي. خبرونه پای
ازادي رادیو او ریچ په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د افغانستان لوی څارن والی وای تر اوسه د کابل بانک څباندې 500 پوروړو خپل حسابونه تصفیه کړی دي. د کندوز ولایت په شار کې د نن د غیر مسؤلو کسانو پر تګ را تک بندیز لګول سو، خو ځای اوسیدونکو د پوځي عملیاتو او وسلوالو ترمنځ بند پات دي.
بزرګونه کسان کورونه ورسوي، مالونه یې هلته په خورو کې پات دي. څلتن دي مړس
په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځانې زیانونه اړولې. په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکوو. د پکتیا والی وای له پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمې خوندي دي او هیڅ ډول سرغړونی پکښې نه تر سترګو کیږي. د دغه ولایت والی ځینو ولسوالیانو ته هم سفرونه کړي دي.
هدف هم سفر ځینو او تر څو پورې خپل امنیتي ځواکونه اوستوي چې دوی دغه ولسوالۍ وژغورل او د خلک یې وژغورل.
د خبرونې په دوهم نیمای کې 19 پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډراما یو کلیزر ژغونه اوریدل مه هیروي. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه د کابل بانک څخه باندې 500 پوره وړ خپل حسابونه تصفیه کړی دي. د لوی څارنوالي سرپرست نور حبیب جلال نن په یو غونډه کې وویل چې دغه بانک له اختلاس سوی پیسو څخه تر دې مهاله 480 میلیونه ډالر ترلاسه سوی دي، خو له فساد سره د مبارزې عالی اداره وای چې له یو لړ پرمختګونو سره سره د کابل بانک په قضیه کې د حکومت اقدامات ته قناعت وړ نه دي. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم په کابل بانک کې د اختلاس د قضیې د بیا څېړلو لپاره څه باندې لس میاشتې تیریږي، خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه څه باندې 50 تنه پوروړې حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال د دوشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل د پاتې کسانو د حاضرولو لپاره د پولیسو په مرسته هڅې دوام لري.
از جمله 227 نفری که جدولش به ما ارائه شده بیش از
ده هغه یو سل وویشتو کسانو له جمله څخه چې جدول مشترک کل سوی چې باندې 50 تنه تر دې دمه د پولیسو په همکاري د لوی څارنوالۍ ادارې ته حاضر سوی او د تصفیه د ادارې لاري خپل پورونه تصفیه کړی دي، او د پاتې کسانو په اړه هم د لوی څارنوالۍ فعالیت د پولیسو په مرسته جریان لري.
جریان داره.
شغلی جلال ویل تر اوسه له اختلاسو پیسو څخه 480 میلیونه ډالر په نقدي توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو لارې ترلاسه سوي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ په وروستۍ کې د کابل بانک یو 1550 پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړل او ټولو ښاروالۍ ته امر وکړ چې د دغه کسانو جایدادونه کنګل کړي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته لاغه له مالی بحران سره مخ شو چې دغه بانک یو شمیر سهم لرونکو یې ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره دغه بانک قضیه ور بیا را برسېره سوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر غلام حسین فخري ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم حکومت یو لړ اقدامات کړي خو هغه ناکافي ګڼي.
پروسه کابل بانک به نظر ما
دی وای زما په نظر د کابل بانک پروسه یو نسبی پرمختګ شي، خو د قناعت وړ نه دی ځکه چې لا هم زیات برخه پوروړې نه دی حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي. شغلی فخری وای لا هم یو زیات اندازه اختلاس سوي پیسې نه دی ترلاسه سوي او خلک تمه لري چې اختلاس کوونکو ته د مجازاتو سربیره باید دغه زیان چې دولت ته رسیدلی جبران سي. نوموړی سپارښتنه کوي چې دولت باید د دغو پیسو د ترلاسه کولو لپاره قاطعیت ولري او له بېلابېلو خواو فشار راوړي څو پوروړې د پورونو ورکولو ته اړ سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي سخت سیلابونو له امله د دې ولایت په غنیخیلو، دور بابا، نازیان او مومندري ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني تلفات اوښتي دي. د سرې میاشتې د معلوماتو له مخې تر اوسه دغو سیمو ته لا مرسته نه ده رسېدلې، خو په پام کې ده چې د اضطراري کمیټې په دې اړه عاجله غونډه وکړي تر څو سیلاب ځپلو ته د مرستو په رسولو تصمیم ونیول سي. په دې اړه نور راپور له سیمې خزمور همکار شاه محمود شنواری راکوي. شنواری صاحب سلام، د سیلابونو په اړه کوم نوی معلومات لري؟
کرمن لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل هغه وروستي ارقام چې تر موږ را رسیدلې دي چې میاشتې لخوا نه دوی هغه رضاکارانو چې هلته دغه سروې کړی ده او معلومات ترلاسه کړي دي، په غنیخیلو کې یو سلو اویا کورونه تخریب شوي دي. شپږ تنه وویدي چې د شپږ تنو جملې څخه یو تن جسد چې دی پیدا شوی دی. دور بابا ولسوالۍ کې تر شپېتو پورې کورونه یې تخریب کړي دي د سیلابو له وجې نه. همدارنګه په نازیان ولسوالۍ کې هم تر لسو پورې کورونه تخریب شوي دي او درې کسان نیولي دي چې د دوی جسدونه تر اوسه نه دي پیدا شوي. په مومندري کې هم خلکو ته ډېر درانه مالي زیانونه اړولي دي چې په دې ولسوالۍ کې یو بازار و چې دغه بازار دوکانونه یې تخریب کړي، خراب کړي، دغه سامان او سوسیل ټي پکې هغه وړي دي. او همدارنګه د چرګانو یو فارم چې شاوخوا 3000 چرګان پکې دي هم له منځه وړي دي. د ولایتي ادارې سره چې دغه په دې اړه مرکه وکړله، د ولایت وینا احمد زیازوزي وویل چې دوی ته د ولسوالیو نه راپور رسېدلی دی. په دغه څلورو ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د ولایتي ادارې په خبره باندې چې دوی اړوند مرستندوی ادارو ته دنده سپارلې تر څو په دغه سیمو کې سروي شروع کیو مرسی کی لازم مرسی دی او غلمانی مرسی دی هغه به تاسو ته ورسی او ته اوس پوری د سیمه ته مرسی نه دی رسیدلې او کوم د سرویټونه رسیدلې دي خو ورته د ادارې ورکړ چې د غسیر عبد الله ته به عاجل چې منور شو د سر به مرسته ترسره شي.
ډیره مننه شنوار صاحب. شاه محمود شنوار و چې د ننګرهار د سیلابونو په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. د پکتیا والی وای له پاکستان سره د دی ولایت سرحدي سیمې خوندې دي او هیڅ ډول سرغړونی پکې نه تر سترګو کیږي. نصرت ارسلا ازادي رادیو ته دغه خبرې یو ورځ ورسته تر دی وکړي چې خپلې د پکتیا سرحدي سیمو ته سفر وکړ او ډیورن کرښه ته نږدې سیمې ولیدي. شاغلې ارسلا وای د جنوب ختیځ زون په کچه یوازې د پکتیا په اړوند سرحدي سیمه کې د پاکستان د پوت سرغړونی سته. دوی غواړي د همدې زون والیان په دې اړه ګډه غونډه وکړي. د پکتیا له والی سره زموږ همکار اسد الله لودین مرکه کړې او په سر کې ځنې پښتلې چې سرحدي سیمو ته د سفر هدف څه وو.
موږ د سفر هدف دا و چې هلته تیر پروژه کې جنګ په سمکنۍ او جانخیل کې تیر شو او بعضې کورونه بې ځای شوي وو. موږ د هغوی ته تسلي ورکولو دپاره هغه بعضې کومکونه چې وو هغه م ورته ورکولو هدف د سفر دینه او تر څو پورې خپل امنیتي ځواکونه وستیو چې دوی دغه ولسوالۍ وژغورل او د دې خلک یې وژغورل. دې سره په څنګ کې موږ پټان ولسوالۍ ته لاړو. تاسو پوهیږئ چې زموږ سرحد د پټان ولسوالۍ کې هم دی او هلته موږ ګمرک هم لرو چې د مالونه د پاکستان نه راځي. موږ غوښتل چې دې څارنه وکړو کته نه وکړو چې دغه صفري نقطې سره چا خو تجاوزات نه دي کړي. نو الحمدلله د پکتیا د سرحد باندې کوم تجاوزات په ځای کې نشته دي او په هغه ځای کې چې کوم زموږ سرحدي ځواکونه پراته دي هغوی مورالونه هم جیږو.
بلې، تاسو ویل چې ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پکتیا په سرحد کې سرغړونې نشته، اما دا ویل شوي چې هلته پراته امنیتي ځواکونه د تجهیزات لکه مخ سره مخ دي. څنګه تاسو دغه ستونزه ولیدله؟
لیکو شک نشته تجهیزات نو مطلب دوی هغه پوسټي چې موږ یې دوه ځکه دوی په خپل لاس باندې بعضي پوسټي جوړ کړی چې هغه لاسي پوسټي دی. که سره مقابل کې اخو ته د پاکستان لوري دا وګوري نو هغه مجهز دی او کانکریټي ځایونه لري او تعمیرونه لري. نو واقعا دغه یو ستونزه کورته وایي یا کومه ورته وایي چې د مرکزی دولت دې کې به توجه کوي او ختنه موږ کړی ده ان شاء الله دغه بیان به هم پخ کیږي.
بلې، دغه پوسټ چې تاسو نږدې ولیدلې او وویل چې د پاکستان د پوسټو په پرتله کمزوري دي، تجهیزات هم کم دي، څنګه دا موضوع مل مرکزی حکومت سره شریک کړه تر څو په دې برخه کې اقدامات وشي؟
واقعا دا موضوع موږ شریک کړل او بار بار هم شریک کړل او هغه موږ ته ډاډ راکړل چې ان شاء الله تجهیزات نو مطلب یو خو اسلحه او هغه بیل موضوع ځکه چې هغه امید افغانستان په سره باندې تاسو معلومات دي چې موږ کوم اسلحه او کوم تجهیزات لرو. یو د خپل بوزوباش د سربازانو چې په دې ځای کې کیږي په دغه باندې مشخص موږ خبره کوو چې دا څنګه پکار دي او هغه امکانات به دوی ته مساعد شي تر څو دوی په آرام فضا کې په اوسلې باندې خپل سرحدونو دفاع وکړي.
بله، والی صاحب د غزون په سطح باندې په پکتیکا کې داسې سرغړونه وشوې، هغه جګړه هم وشوه د سرحد سیمه کې انګورا ډې کې تاسیسات جوړیږي، هلته ویل کېږي چې وسم تاسیسات روان دي که څه هم ستاسو مربوط نه راځي، اما داسې اقدام په نظر کې لري تر څو همغږي شي د پکتیکا له والی سره دغه راز د خوست له مقامات سره تر څو هغوی هم وهڅول شي او سرحد ته لاړ شي او دا تاسیسات لنګدي وګوري او په دې برخه کې اقدامات وکړي.
موږ یو هڅه کړې ده چې زون د والی صاحبان شریک نه است ولرو ان شاء الله نږدې ورځو کې به ولرو. دغه مسایل په ټول مطرح کوو چې موږ څنګه کوو چې په شریکه باندې دغه موضوعات او مسایل مخه ونیسو او مرکز سره په شریکه په یو خل باندې خپل مسایل مطرح کړو تر څو پورې هغوی اماده کوشي دي مخنیوي وشي.
او په تیرو کلونو کې د پکتیا په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خوا توغندی را ورېدل او توغندی راتلل د کونړ او ننګرهار په څیر، څنګه اوس ورځو کې داسې څه شته؟
تاسو په هغه سکندري مې شاو خو کې چې موږ راغلو په دغه ورځو کې خود څه موضوع د شهادتن راغلي چې دا خوان توغندی د خوته ورول شي وي.
د پکتیا والی نصرت ارسلا و چې دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې د کندوز ولایت په ښار کې د ننه د غیر مسؤولو وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. د نوموړي ولایت امنیتي چارواکي وایي دوی یو واکمن کمیسیون جوړ کړی دی چې په ښار کې ټول غیر مسؤول وسلوال خلاص کړي او ورسته له هغه غواړي دغه پروسه د دې ولایت په ولسوالیو کې هم پیل کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندز د امنیت قومندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. همدارنګ دولتي ځواکونه وکړي هم د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. د خانابات په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. همدارنګ وکړي هم د طالبانو له حضور څخه پاک شوي دي او په دې عملیاتو کې دوه تنه غیر مسؤول وسلوال هم وژل شوي دي. څه باندې درې اونۍ کېږي د کندز ولایت د خانابات ولسوالۍ د اختاش سیمه د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د اختاش سیمه د کندز په تازه تشکیل ولسوالیو کې شاملېږي ځکه دغه سیمه د یوې ولسوالۍ په اندازه نفوس لري، خو د جګړې له کبله له دغې سیمې څخه او د خانابات ولسوالۍ له نورو سیمو څخه په سلګونه کورنۍ بېځایه شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو تن بېځایه شوي له ازادۍ راډیو سره خپلې ستونزې داسې بیان کړې:
عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره سوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بېرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي.
په همدې حال کې د کندز ولایت د کډوال او راستنیدونکو ریاست چارواکي هم وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د نوموړي ولایت له خان آباد او قلعهزال ولسوالیو څخه په سلګونه کورنۍ بېځایه شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال د بېځایه شوو کورنیو سروې جریان لري، څو نیازمنې کورنۍ په ګوته کړي او وروسته له سروې به ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي توزیع کړي. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خانابات ولسوالۍ په جنگل باشي او بوهند سیمو کې پر دولتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژلې دي. خو د کندز امنیتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او یو ان هابیټات یا د ملګرو ملتونو د سرپناه جوړولو ادارې ترمنځ د 10 میلیون یورو په ارزښت د مرستو یو تړون لاسلیک سو. د دې تړون هدف د راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه سوي کسانو لپاره د سرپناه جوړول او د بنسټیزو خدمتونو وړاندې کول دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي دا مرستې به په هغو ولایتونو کې ولګول سي چې زیات راستنیدونکي لري او یا هم د کورنیو بې ځایه سوي کچه پکې لوړ. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
یو ان هابیټات یا د ملګرو ملتونو د سرپناه جوړولو اداره وای په افغانستان کې د راستنیدونکو او د کورنۍ جګړو له امله د بېځایه شویو سربیره له ولسوالۍ څخه ښارونو ته د اصلي ژوند په هدف د خلکو را کوچېدل هم پرې وستونزې بدله شوي. په افغانستان کې د دې ادارې سرپرست میتو فرنچ د یکشنبې په ورځ د کډوالو چارو وزارت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې سره د تړون د لاسلیک په غونډه کې وویل د 10 میلیونو یورو مرسته به وکړای شي تر یو حده د بېځایه شویو کډوالو ستونزې حل کړي.
دا پروګرام د افغان حکومت د کاري لومړیتوبونو په رڼا کې چې په هغې کې د بېځایه شویو او سیمه ییزې حکومتوالۍ پالیسۍ شاملې دي ترتیب شوی تر څو د هغو کسانو اساسي ستونزې چې په رښتیا هم سرپناه ته لاسرسی نه لري حل کړي او موږ وکړای شو د دې پروګرام له لارې هغوی ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سکل څه باندې یو لک کورنۍ بې ځای شوې او له پاکستان او ایران څخه 15,000 کورنۍ راستنې شوې چې له بیلابیل ستونزو سره مخ دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وویل دا مرستې به د درې کلونو په اوږدو کې په کابل، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د راستنیدونکو او بې ځایه شویو لپاره د سرپناه پر جوړولو او پر بنسټیزو پروژو ولګول سي.
دوی هغو کسانو ته چې راستانه شوي او یا هم کورنۍ بې ځایه شوي دي سرپناه پیدا کوي او پاتې پیسې په بنسټیزو چارو لګول کېږي. په هغو ځایونو کې چې ډېر کډوال ورته راستنیږي او هم کورنۍ زیات بې ځایه شوي او اصلي اوسیدونکو سره یو ځای ژوند
کوي. هغه زیاته کړه د اګست میاشتې په 15مه نیټه به یو افغان پلاوی په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو رجستر کولو په هدف هغه هیواد ته سفر وکړي څو په هغه هیواد کې بے مدرک اوسیدونکو کډوال ثبت کړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا محل یو ایرانی پلاوی افغانستان ته راغلی څو د ملګرو ملتونو او افغان حکومت په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې په ایران کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدګي لپاره په افغانستان کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال په ایران او 2.5 میلیونه نور په پاکستان کې ژوند کوي او همدارنګه په افغانستان کې نږدې 1 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي شته چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې راستنېدونکو کډوالو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د هیواد په بازارونو کې پر پاکستانی مالونو بندیز ولګول سي، دوی به پر نورو لارو غور وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ځینو مدني ټولنو او عامو خلکو په هیواد کې د مخالفینو د حملو په عکس العمل کې ویلي وو چې افغان سوداګر دې له پاکستان څخه مالونه نه واردوي. په عین وخت کې ایسا یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي افغانستان په ډیرو برخو کې د تولیدولو ښه ظرفیتونه لري، خو حکومت دې ورته پلانونه جوړ کړي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
وروسته لدې چې د افغانستان یو شمیر مدني ټولنو او عامو خلکو هیواد ته د پاکستانی مالونو پر واردولو د بندیز موضوع مطرح کړه، د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که د هیواد په بازارونو کې پر پاکستانی مالونو بندیزونه عملي شي، له سوداګرو او واردونکو به وغواړي چې د خلکو د ضرورت وړ مالونه له نورو هیوادونو وارد کړي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان تجارت تر ډیره ځای د پاکستان له مارکیټونو پورې تړلی، او که د هغه هیواد د محصولاتو او تولیداتو په واردولو بندیزونه ولګیږي په نورو لارو باید غور وشي.
تقریبا اضافه 70% در بازارهای ما جنس پاکستانی فروخته میشه.
سبند 20% پاکستانی مالونه از موږ په بازارونو کې پلورل کیږي. سرنګ چې اقتصادي پلاوه پاکستان پورې تړلی وي، باید په بدیلې فکر وکړو څو خلک له ستونزو سره مخ نشي. خو سمدلاسه نشو کولای خلک مجبور کړو چې پاکستانی مالونه مرانیسي.
خاغلی علی کوزی بوویل د درملو د واردونکو ټولنه د خلکو له خوښې سره سمه حاضر شوی چې پاکستانی درمل وارد نکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو لویو ښارونو کې د مخالفینو په مسلسلو بریدونو کې په سلګونو ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. خلک وایي دا بریدونه د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته ترسره کیږي. دغو وژنو ته په کتو سره خلکو او مدني ټولنو غږ پورته کړ چې سوداګر د نور پاکستانی مالونه نه واردوي، که څه هم حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ښاغلی الکوزی وایي چې په پاکستانی مالونو د واردولو بندیز لګول د دواړو هیوادونو په زیان دي. په عین وخت کې آیسا یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي چې افغانستان د تولیداتو او محصولاتو لپاره ښې زمینې لري، او که پام ورته وشي تر ډېره ځایه د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بسیاری از قلم های تولیدی ما ظرفیت بلند تولیدی داریم.
په ډیرو برخو کې موږ د لوړ تولید ښه ظرفیتونه لرو، او کولای شو چې کورنۍ اړتیا پرې پوره او حتی بهر ته هم صادر کړو. موږ اړتیا نه لرو چې نوشابې له بهره وارد کړو، ځکه چې په هیواد کې په کافي اندازه اومه مواد او تازه میوې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال سربیره په افغان بازارونو کې د پاکستانی موادو پر خرڅولو په یو شمیر ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او ځینو نورو سیمو کې حتی د پیسو راکړه ورکړه هم په پاکستانیو روپیو ترسره کیږي. کارپوهان وایي که څه هم د پاکستانی مالونو نه واردول به د کورنیو تولیداتو او محصولاتو د زیاتولو لپاره هڅې تیزې کړي، خو تر یوه وخته پورې به خلک له ستونزو سره مخ کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو ده. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په خپل یو تازه پیغام کې د طالبانو له نوي مشر مولا منصور سره بیعت اعلان کړی دی، خو د القاعده د مشر په دې پیغام کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش او د هغې د مشر ابو بکر البغدادي په اړه څه نه دي ویل سوي. آیا له طالبانو سره د القاعده د مشر د بیعت اعلان د داعش په ګټه دی او که څنګه؟ په دې اړه رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
که څه هم چې د القاعده د مشر په پیغام کې د داعش او د دې ډلې د مشر په اړه څه نه دي راغلي، خو دا پیغام په یو نه یو ډول د داعش او د هغې اړوندو وسلوالو ډلو د دې ادعا چې وایي په عراق او سوریه کې اسلامي خلافت جوړ کړی دی ځواب ګڼل کیږي. د داعش مشر ابوبکر البغدادي تیر میلادي کال د اسلامي خلافت د قیام خبره وکړه، او په ډاګه د هغه په وینا پر نړیوال جهاد د القاعده شبکې مشري او تسلط رد کړ. د طالبانو له نوي مشر ملا منصور سره د بایت په دې اعلان کې ایمن الزواهری د اسلامي خلافت د قیام لپاره له طالبانو سره د مرستې ژمنه کړې ده. دا مطلب لیکونکی وایي د اسلامي خلافت په اړه د القاعده شبکې د مشر څرګندونې له هغو خبرو سره کوم توپیر نه لري چې د داعش مشر بغدادي کړی دی. ایمن الزواهری وایي چې د مسلمانانو لپاره به د چین د ایغور د کاشغر له خارې نیولې تر اندلس پورې، له قفقاس نیولې تر سومالی او له کشمیر نه تر بیت المقدس پورې د اسلامي خلافت د قیام لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړي. داعش هم ورته ادعا کوي او سره له دې چې په قفقاس کې کومه سیمه نه ده لانیولې، خو بیا هم دغلته یو ولایت د اسلامي خلافت د برخې په توګه اعلان کړی دی. له ملا اختر محمد منصور سره د القاعده د مشر باید به د طالبانو د نوي مشر دریش چې له خپل منځي اختلافاتو او د ملا عمر د کورنۍ له مخالفت سره مخامخ دی پیاوړی کړي. خو له ملا منصور سره د زواهری د باید اعلان د القاعده شبکې لخوا کومه نوې خبره نه ده، بلکې دا اعلان د القاعده شبکې د هغه دریس او باید پخلی دی چې پخوانی مشر اسامه بن لادن له ملا عمر سره کړی و. کتونکي په دې باور دي چې ایمن الزواهری پرتر دی چې له نوي طالب مشر سره خپل بیعت اعلان کړي، بل انتخاب نه درلود، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې داعش د القاعده د سیال په توګه څرګند شوی دی. د داعش پلویان بیا په دې نظر دي چې له ملا اختر محمد منصور سره د زواهری د بیعت اعلان په اصل کې د پاکستان له استخباراتو سره د نوموړي د بیعت په معنا ده.
د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه نیمای تر رسیدلی، د خبرونه په دیني مای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیو ډراما یو کلی زر ژغونه خبريږي. خو تر هغه مخکې د کورنۍ او نړیوالو خبرونو مهم ټکي ل فریبا ظاهر څخه اورو.
په کابل کې د هغې بهرنۍ میرمنې په تړاو پلټنې پیل سوي چې نن سهار د کابل د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه فتح الله په سیمه کې نامعلومو وسلوالو وتښتوله. په هرات کې د ورلګیدنې یوې پیښې د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. د هرات حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې د وژل شویو کسانو په وجود کې د مرمیو او چړو نښې هم لیدل کیږي. د افغانستان د مالیه وزیر د ګمرکونو او ولایتي مستوفیتونو مسؤلینو ته خبرداری ورکړی که د فساد مخنیوی ونه کړي او د عوایدو ټاکه سوی هدف پوره نه کړي له دندې به لرې سي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله څلوېښت تنه مشکوک سختري وسلوال وژلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته له تهران سره پوځي او تخنیکي همکاري پیاوړې کړي. او د وال سټریټ جورنال راپورونه وایي د امریکا پوځ په پام کې لري په راتلونکو څلورو کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو، د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې قدیر یعنی د احمد خسرو وای چې یا له احمد نه دوه چنده ولور غوړي او یا می خپل لور نه ورکوي. راځي د ډرامې په دې برخه کې وورو چې احمد په دې اکله څغبرګون شي.
استاد سړی مشي
خیر یې سي. اوهو هو ولی جانا په خیر اغله ځوانه تم سړی مشي
خیر اوسې استاد.
راځي کارخانه کې غوونه ډیر ټیګ دي د څنګ دکان کې بکین.
استاد ته کوم لا کار وويسته گاونډي ته به هم مزاحمت وشي.
نه نه راځي هغه مې خپل دکان دی.
او جمیل جانا دای دفتر غوندي ځای دی او ماشاءالله چې دوست تاسو دا یو ډاله شاګردان چې وی کاری ورسته نه پاتې کیږي.
کی نه دی بالغ تر ډډه وو.
خیر اوسې
خوالی جانا دا ځوان دی راو نه پیژاندې.
استاد زو جمیل ملګری می یوې مشورې لپاره درته راغلی یو.
ها یعنی پوه دې کړم چې دا ځوان جمیل نومیږي او ستا ملګری دی.
ښه ولی جانا استاذ خو مې په نوم او قرابت پوه شو. اوس په اصلي خبرې ته راشو چې د څه لپاره راغلی یو.
د وادې سره خو زه باید اوس د کار د بیا د پیل لپاره راغلی وای.
او یعنی چې اوس دې ته نه یې راغلی نه غواړې چې استاد شي؟
استاذه لنډه خبره به زه درته وکړم. موږ په خپل کلي کې په اجاره کار درته پیدا کړی.
دا خو مو ډیر لر کار کړی. نو ولی جانا تنو ولی داسی شاف شاف را توائی
استازا زمو پکلی کی بیکاری بیخی زیاده شوی موگ وایو که داغ تعمیر لخوان سر دی جاری پا باید جور شی مکتبم کار پیدا شی
که جور راشو کرانشو ولی جانا تا تا خو ما ویلیو چه کار تا برتر آسا
استازا اصلا من گفتل چه پخپل کری که دا یو سو تن زوانانو تا کار پیدا کو خو یوازیو واس همو ونشو ها
خانو زه مرسته در سر کولی شم؟
هو مرسته کولی شی که تاسی زموگ پا کلی که داغ تعمیر نجاری پا اجاره واخلی خو دیر کار دی مو بام پا کار در سر و دریگو استازا
او در شلو کوتو ورسه یو دروازی دی
پا هم دی موده که با زموگ در کلی یو چو حلکان پا شاگردین در سر و نیسی استازا
زوانانو خفکر مو کرده خلو ستونزو تا مو خلاره دیال پیدا کرده تاسی دیزان دی گتی سر لالات هم گتا کتلی
خو استازا یعنی و دی منله؟
او منلی او گنا اوس پا کار دا چی دی کار لخوان سر خبری او کو چه پر بای سر جوری گو او کنا
استازا کلا بور سر او بینو دا خیره؟
یارا لنن مرازی نخو خبر خطا دا ذکر چه بل زمی واده کرده سبات با او سر او گرو انشالله
سامده یالا جمیله در ولاده گا چیزو دو استاد وقت مو دیر اونی و
تاسی دسی او که چه غرمه را سر پاتی شی
خیر و سی استازا بس کستا اجازه وی منگ با در نلار شو ده خدای پا من
خلو چیزه پا مخمو گلو نه
ولی جانا تا خونو ویلی چه ده استاز دا یو لاس پریده
یار ده پا یو لاس مایو بام ده و دیلی چه ده سی ماشالا کار جور ده چه ده دیرو نجارانو ده جور
گم در غد که تعلیم و خیوی آقا ده موترم را غی رزا رزا
خقا دیره تا خویز پختنه و نکره چه تاسی سپینگیری چند راغلی ای
بس راغلی اینو خدای مراوالا ملک سیب میلما خود خدای دوست ده
کور ده وادان قدیره موگ او تاسی خود دیو کور او کلی خالکیو دیو بل پستونزو که خبریو
ام داسی ده ملک سیب
قدیر جانا دوستی داسی نکیگی صابر موگ دستا ده شرطونو پاک لوویل ارورا تا اولا چلور ورکوالا لبار والوار دی پیخای و اووز دی بیا
ملک سیب کوالوار لارو کتیت چا پزور نده پیمانه لی نبد قبل و صابره
قدیره زه پخپل مخکینه واده و لاریم پغی موضوع بیا نگه گیگم اغل نمرانه والوار در کوم
قدیره گناه چه چم را دیری گی اما غم را جزال بری گی گوره دا پا یوا او بلا بانا پا لون و والوار اخستل حرام دی خیر کزه ستاسی دی خیخی پا اول ورس حاضر وای ما نمانل
مالک صاحب پا دی خبره که زم ملامتیم چلاوالا میوه سره و منله
هیچ فرق نکوی که قدیر بگواری هم دا اوز دیل والوارا تیر شی
ملک صاحب پا دی خبره دا صابر دیر خوش آلیگی خبره داده چیز پا خپل خبره ولاریم که صابر دا خپل زوی واده گواری زما هم دا شرط ده چه والوار با دو برابره را کوی
گوره قدیره که تا پا خپل خبره ولار وای لاول خبری بدی نتیره ده دا خه کار نده
ملک صاحب که خه کار ده که بد هغه وقتی زوی رک روغو اوز خوی اولاسم نشته ده
زکه چی شای نوایم تایه موای قدیره زما زوی دی والوار پا گتر رو پیسه و تایو لاسم هم داز ما استادی ناسم پریکری لامل پریشو
قدیره دادی حال لاره نده تا که هر چمرا پیسی پا خپلی لور وقتی دی احمد دی لاس نشوال خونه پرکیگی
نه نه ملک صاحب زما یوا خبره ده
قدیره تا اوز ما سر دوستی کنی که دخمنی
صابره که ای دوستی گری که ای دخمنی دغم شرط ده که دزوی واده ده واری والوار با دو برابر را کوی خلاص
خانو قدیره تا زموگ ده مشرطوب لیاز همه نکه
درزا مالک صاحب چیزو قدیر یوازی پیسه پیجنی مشرطوب نپیجنی
مدارت نلری مرداری مکول اویلی نیولی گلالی اقا چای جور در سر و گورا چیشی گی و کنا
نپو ایگم چی ده احمد پلار لملک نواب سر چه وایی چی دوم رزن ده کلا ده دروازی خواتا ولر دی ده خزل وز چیر تا واچون سطلم دک شوی
احمد از وید چیر تا تلایوی؟ زمکه خواته د ولی جان او نثار ما سره ناستم.
د احمد پلاره راغلی په خیر؟
او خیر اوسی مورې، بهر نه خو زم راغلم. ما ته خو دې ونه ویل چې په خیر راغلی، لکه چې پلار ته مې په تمه وي چې داسې پوښتنه دې وکړه.
پوره یو ساعت د دروازې مخې ته د ملک صاحب سره ولاړ و، ځکه پوښتنه مې وکړه.
رښتیا پلاره، ملک صاحب څه ویل؟ ډېر جدي غږېده، دواړه خپه غوندې وای.
چای د مشرۍ او ملکۍ احترام ونه ساته، ځکه په قهر و.
د احمد پلاره، یا به اوس یا به لږ وروسته احمد هم خبر شي. ووایه ته څه ویل؟
خود به خبرېږم مورې. چا څه ویل؟
د احمد مورې، تو خو هېڅ خبره نه شې ساتی. پرې موده څه د خوشحالۍ له زیرې سره خو راغلی نه یم. درځئ کوټې ته.
اوس خبره څه ده؟ ما ته خو هم یو څه ووایئ، بیا به کوټې ته لاړ شو.
وا سړیه، اوس یې ووایه نو. وادې درسره ومنو که نه؟
میرا، داسې انسان مې په دې اته څلوېښتو کال عمر نه و لیدلی. موږ په دې نیت ورغلو چې که ولوار یو څه راته راپرېږدي د احمد واده به وکړو.
وای ورغلې وا پلاره، دا خبره به دې ورته نه کوله. هغه ته پیسې له اولاد نه مخکې دي.
څه خو وایم چې داسې کسان د پیسو غلامان دي. هغه اوس هغه پخوانی ولور هم نه مني، دوه برابره یې غواړي.
څه
ولې؟
وای زما ګاونډي خپله لور یو معیوب سړي ته زما د لور په دوه برابره ولور ورکړه، ځکه زه هم اوس دوه برابره ولور غواړم.
ښه، هغه اوس وایي چې د احمد لاسم.
مورې مه ژاړه، خو یو لاس مې نشته، مړ خو نه یم. همت او غیرت خو مې نه دی خوړلی. ډېر بد یې راسره وکړه، ډېر بد.
نن مو تر همدې ځایه درس بس دی. د دې اونۍ په آخر کې یوه وړوکې ازموینه درنه اخلم.
پروینه، لکه چې د ازموینه نه خلاصه ده.
څنګه؟ ازموینه خو له ټولو نه اخیستل کېږي. کوم چیرې ځې پروینې؟
نظر لږ دی، پلوشه هسې بې ځایه خبرې کوي.
ولې یې پټوې پروینې؟ په همدې ورځو کې واده دی له خیره.
ښه نو، جامې تیارې کړو.
خیریتي ده، جامې څه ته تیاروئ؟
پیغلو، امدا مو پاچایی ده.
ستړی مشی شفیقی،
ستړی مشی.
خیریتی زلکتی ته خی؟
شکر دی شفیقی، څنګه نا وخت راغلی؟ وخت تر نورکو
وی؟ ښه، ایت پوشی نه یما. زه وایم چې ټولو څنګه کتابچیو قلمونه ټول کړي.
هو، درس خلاص شو شفیقی ترورې. تا څنګه وویل چې همدا مو پاتشایی ده؟ اوس خو خلک رفته کې یوه نوې جوړه کوي، او د پروینې واده ته خو به یې خود کوو.
ښه، واده در اږدی؟
ای لورې، دا خوښي چې ستاسې په زړونو کې ده، د میندو په زړونو کې مو نشته.
هو صدیقه ترور، هم د پروینې واده ته خفه ده.
دا د دنیا دود دی، خدای دې ښه ژوند ورکړي.
آمین. خو اولاد نه لریتوب ډېر سخت دی. ما ته زور معلوم شو، د اولاد غم د انسان ملا ماتوي.
ترورې، اسلام له بنده خلاص نه شو؟
نه لورې، تر اوسه محکمې لا پاتې دي. همداسې در په در او سرګردانه یو.
ترورې، د دلاور کاکا د بند موده خو لږه ده، هغه نه ده پوره شوې؟
نه لورې، د شپږو میاشتو یادول هسې په خوله اسانه راځي. تر اوسه لا وخت پاته ده.
هو رښتیا وایې ترورې، زما پلار هم څه کم پنځه کاله بند تېر کړه. دا پنځه کاله نه و، په موږ باندې پنځوس کاله تېر شو.
ښه، ته اوس د خفګان خبرې مه کوه. واده دې کله دی له خیره؟
شفقه ترورې، هغه وخت چې مې پلار بندي و، هغوی څو ځلې راغلل، ویل یې واده راکړئ، خو مور مې یوازې وه، وی نه منل.
او کله چې مسافر کاکا مې له بنده خلاص شو، دا بهانه هم ختمه شوه.
بس کورې ودان، اوس یې ډېر درته وکتل. رښتیا یوه پوښتنه را یاده شوه، دا رښتیا دی چې د ګلالۍ د ورور لاس پرې شوی؟
هو، هغه ورځې ملګري لیدو ته ورغلي وو. آفرین دې د عمیرا په زړه وي. هو کنه، ګلالۍ ورته کونډه شوه، د زوی یې لاس پرې شو. هغه ورځ ګودر کې ګلالۍ خپله کیسه راته وکړه.
درنو اوریدونکو، که تاسو د احمد پر ځای وای، د قدیر د دې پرېکړې په وړاندې به مو څه ډول غبرګون ښوولی وای، او یا هم د خپل شاوخوا څخه کیسې راته وکړئ.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ د دې اونۍ خبرونه پیلوو د خبرونه کې د خځو پر وړاندې په یو جلا ډول تاوتریخوالي خبرې کوو کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آگاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کیږي چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسیږي په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسعود نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو عفت او حیا د خځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي خو پښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره لدی چې با عفته او پاک لمنې وي بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي طلاق او زورونې سره مخ کیږي او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي د غزنی ولایت له اوسیدونکو فریبانه به وورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده
از ما یاد سه سال مشه که روسی کده پیشه
دو دری کله کیگی چی واده میکره مخی لدی چه نامزاده شم دیره پا تشویش کیوم هر زوگ چی به رپسی پا مرکی را تلل زوابا ول بمی کلمی چی واده وکر دو واده پشپر طول منتظر و چی چه خبره ده خواهی می دلی و رخزی اندرورگانی طولی ده دروازی شات منتظری وی چی معلوم کری زسنگ انجیلیم دیره برخطاوم او فکر میکی وای چی واش نمی
د پروان اوسیدونکو مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورو ناوري او زوريږي
ما خپل خور چې ز په خپل دیده کې چې مشر خور مې و تر اوسه پوری چې د غزوان زلمیان لورانه و چې د تر اوسه هغه وغد په لکه دي چې ته پیغله نه وستا مر سره شي نه ولیدله مګر هغه سينه و خو تر اوسه ما غسړی په لکه ما وغد لري چې کله خبر راسي نه مې راخلی چې فلانی مورم دغه سقسوه نو تر اوسه پوری هغه خور انجوړي خو زه خپلم پیزم چې زه شخصن زه خپل چې خپل زما وجود کې دا و چې نظم شو سړی پوه بسواد سړی و پیدل یو چې دا سم مشکل نه لري فضل د خدای عزت تر اوسه پوری سم مشکلات ما نه ولیدل
راځي دا به هم واورو چې په بیلابیلو سیمو کې د واده په شپاله ناوینه د هغې د خاوند او کورنۍ د نر زیات په صورت کې لدی او کورنۍ سره یې څډول چال چلند کوي
سره پیغلی چې وادي دي ناویګانې چې کلاغه اول شپه دي خپل خاون سره ژوند کوي نزدیکیږي نو بیا په هغه کې څه نشانی نه ویني بیا په مغه شپه کې خزوي تکوي ټول خپل خپلوان خبرې چې دا پیغله نه و خزو په مغه سبای غوګیم پرې کوله فزم پرې کوله سره خریلا خز سبای وخت ته په فامیل ته ورتلا یا په سبق کل ملزم شته به دغه خران کالو سره براوستل چې دا لور ده یادې ورته دا استاد نور زما په کار نه ده ډیرو بیا په ملکوله په مغه شپه ملکوله سبای وخت به اول وخت چرسته ده مړی اوسه
خدای دې دختر چې قطا شو جوړه کناو ده
کله چې یو انجلۍ خپل نوی کور ته ځي ډیره په تشویش کې وي ما په خپل سترګو لیدل چې کله ناوی د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې خزي د ناوی د کوټې دروازې شاته ناشتي وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده حتی کله کله ته ترجمه پورې مېرمنې په تمه وي چې پوښي څه خبره ده
خو د کورنۍ لخوا له نوې ناوي سره دا ډول چلند په ځینونجونو کې د واده پاړه بد ذهنیت رامنځته کوي د کابل اوسیدونکو شایسته چې تل د دې بابت په تشویش کې وي وای مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګیږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي
ټول نن سبا کې د انجنې دي زیاتره ډیر خدي او ډیر پکېشته چې موږ باید باغې باندې یو بد پیونه وای او بد اخلاق اونې حساب کړو. خدای خدای پاکار د چاغ جوړښت اماس د خدای پاک اماس یو ساختمان ورکړ. نو زه خدای ته شونه ډیر لرم ځکه چې نن سبا موږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبا کې زموږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي ځکه چې دا خبرې بې ځای خبرې ډېرې زموږ په خپل وطن کې. نو موږ خپل خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي تر څو چې ثابت نه خ کار نه ده چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو. دا خبرې تشویش خاصه لرم یا چا خبر زه پاک اجلیم د خدای نه دا ورځ نه غوم چې کله هغه ورځ ما باندې داسې چې تیزای تو ما چې را باندې کېږي نه هغه ورځ خدای پاک ما ته مه راوړي کله راوړي نو هغې نه مخکې ما نه خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه یې ساتي چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پورې کیږي.
چې کیدای شي یو جلکی پاک لمنه جلکی او دا نوعیت د بکارتي الاستیکي یا شکل التوایی نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکی پاک لمنه نه ده ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناو لري. یو یې الاستیکي ده او بل یې لحمي گوشتی یا چې ډیره زخیمی او الاستیکي ډیره نازکی چې دا لحمي فیصدی ډیر جګه ده چې وینه ورکوي. او د شکل مخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معموله شکل ده. دا معموله شکل چې دا حلقوي نه وده یا انیولار چې ډیر جګه فیصدی لري دا وینور کوي. بلې دنتاتوس دندانه دار ده. بل نوې حجابي ده یا سپتل ام اورتوي سیمی سپتل یا سر سپتل چې نیمه حجابي ده. سیمی لونر چې نیمه زورقی ده او لونر چې زورقی ده. بل شکل امپرفوریتد ایمن ده چې بیخي منفذ نه لري. مایکرو پرفوریتر چې لکه یو ستنه غوندې ای کریپری فورم لکه چلو صاف غوندې دا اشکال ډیر معمول ده. غیر معمول اشکال چې ده ناله آسمانند مثلثی سپایرال یا مارپیچی لیفی فوسی داسمانند فالسیفورم او هابسنت ایمن چې هیڅ وجود نلري دا اشکال غیر معمول ده.
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پښتونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلي ارګانونو ته دې مراجعه وکړي.
پروش کال شپږتیا انجنکیانو د پکاره تثبیت معنی ورته وکړ او سږ کال درې ویشت معنی ترسره کړې ده. زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلي طب ته دعوی زوجین ده. کله چې عدلي طرفی تلتا معنی کیجی متاسفانه اکثر جنکیان چه دیده تو مرد لانده رسید آقا ایتا و دیبانده غلط ثابت شید. داگه یاو دیر با ارتش معنی دا خلک آقایی پوری دا ارتیا دا چه توی کلا چه دست سوی زنون لری با تبادلی تا مراجعه وکی او پل اتمنان اصل که چه آیا واقعا دیده خزر بکر تخریب دا که سالم دا او پل از آقایی دکا والې لمخ کې جنکې پورې شاک نیولې ده.
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینې وختونه په وړون جنو کې د بکارت پرده د صدمې یا لویدلو لامل هم لمنځه تللی شي. نو کورنۍ ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي.
بکارت پرده یوازې د جنسي مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي. کته له درخت نه لویږي حتی یتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې خاپونی ډاکټر او دا مسلکی نه کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدی شي چې بکارت تخریب شي. باید په هماغه وخت یو انجلۍ صدمه ورباندې راغلې ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي. جمناستیک کیدی شي چې بکارت د لمنځه وړلو یو سبب شي. مور باید خپل جلکی پوکی چې کچیر داسې عوامل هغه پورې راغې خپل موري خبر کی او ماینه تازه شي. چې ماینه وشو نو سل په سل عدلی طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د ساده میل په خاطر لمنځه تللی ده چې بیا آینده کې ورته کوم جنجال پیښ نه شي.
له عدلی او صحي دارونه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضی ورزی. د افغانستان د بشري حقوقو د صحاوي دفتر کارکونکي مریم زرمتی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنۍ او د ناګاهۍ لامل له میرمنې سره ډیر ناوړه چلند کیږي.
یو څو وخت مخکې موږ یو قضیه درلوده. یو خاوند راغلی و ښځه یې رالت نه شکایت وکړو. بیا وروسته چې کله مو میړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې میړه یې وایسې زه یوه خبره درته کوم د امام میرمن سره د دغه مېرمن اوس څلور اولاد هم درلودل. دا جواده په شپه غنه او بکارت نه درلود. ما وستا ته ډیر زر تر یاد نشو چې دې جواده په شپه بکارت نه درلود. او څلور ماشومان اوس لري او تا وس د اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلود. چې نه درلود تا په پیغه وخت کې را ویولې به و ډاکټر ته معاینات وکړي. دا یو د اتهامات له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یې دغه کورنۍ دا اتهام د خځې په وړاندې استعمالوي پیغه باندې واردوي. صدا جلی نه و
په پای کې لازم ده چې پوښو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دینی عالم احسان الحق حنفی نه به په دې اړه وورو.
د بقارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانه وو په وجود یو مهمه برخه ده. ته اصلا د زنانه وو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعہ ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یو نازکه غوندې پرده ده، خو کله کله مخکې له دې چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بقارت پرده په څو علتونو باندې له منځه تللی شي، له درندو او شاقه کارونو سره له منځه تللی شي، حتی له ځینو امراضو سره دا پرده لمنځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کې یو ټوپ وهي په ځای کې د دغه علتونو سره هم لمنځه تللی شي. دغه بکارت د پردې لمنځه تلل هیڅ کله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نشي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بدعملۍ معلومیږي نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودلی شوي دي. هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو باید وې منو چې دغه د بکارت پرده به لمنځه تللې هم وي، ولې یوه مېرمن نبا با عزت او با عفت هم پاتې وي، خپل ځان به هم ساتلې.
د بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنۍ لپاره ناوړه پایلې لري. نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخونکي الله سپارم. خوشاله اوسئ.
افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون ہسکر پان جلان کلمر بلوچ ترکمن ہزار ازبیک عرب پشئی اے ماک نورستانی خیر غز براہوی تیز باش گجر
فیصلے